پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دي موږ د مشال رادیو پر خبري کړه کې د هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري اجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب عامر.
خبر نو سر ټکی. احتساب عدالت نن د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف خپل فیصله اوروي. د پاکستان د بهرانه چارو وزیر شاه محمود قریشی کابل ته رسیدلی او اسرائیل وایي په شام کې د ایران د پوځي پرمختګ مخنیوي کوي. د اوسر ټکی اوس پام کړی بشپړو خبرونو ته. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف د العزیز یا فلیکشپ دوسیو کې خپل فیصله نن اعلانوي. عدالت د تیرې چار شنبې په ورځ له کاروایي وروسته خپل پریکړه محفوظ ساتلې وه. د پاکستان سرکاري رادیو نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن په اسلام آباد کې د نواز شریف خلاف د احتساب عدالت د فیصلې د اعلان پر مهال د عدالتي ودانۍ یا جوډیشل کمپلیکس چار چاپیره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د اسلام آباد انتظامیه وایي د پولیس حضور او د رینجرز ځواک سل سرتیري به د امنیت ساتنه کوي او عدالت به د پخواني وزیر اعظم خلاف خپله فیصله اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته رسیدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي پر خپل ټویټر پانه د خبر ورکړه ویلي دی چې قریشی بالا ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. تازه راپور نوای شاه محمود قریشی د خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره د محل پلی د نه بوخته. رادیو پاکستان لیکي دوړه مشران د پلاو په مشرۍ یو بل سره په ملاقات بوختي او د دوړه خیز روابطو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې شاه محمود قریشی به د دغه سفر په ترڅ کې د کابل څخه وروسته ایران، چین او روسیې ته هم لاړ شي. کابل ته له تګ وړاندې شاه محمود قریشی په ملتان کې خبریالانو ته وویل
زه په دوه ورځنۍ دوره افغانستان، ایران، چین او روس ته روان یم او د خپل سفر پر مهال به د یادو ملکونو مشرولۍ او خارجه وزیرانو سره وینم او ورسره به په مختلف موضوعاتو د خبرو نه علاوه مشاورت هم کوم چې په څه ډول په دې سیمه کې امنیت پر ځای کولای شو.
شاه محمود قریشی د روانې میاشتې په 15 نیټه هم کابل ته تللی او هلته د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی او له افغان چارواکو سره هم لیدلی. د پاکستان وفاقي حکومت په ان اف سي ایوارډ کې قبایلي ضلعو ته د برخې ورکولو لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د فاټا ټاسک فورس غړي پیر نورالحق پرون په لوړګي کې خبریالانو ته وکړه.
عمران خان اسد عمر لدا ٹاسک ور کړی دی فیڈریشن سلور وانو سبی تیارې کا چې فاټا لخبل حصہ ان اف سی واټ کې د فاټا حساب زر تر زر ورکا. اسد عمر کی پی کی تیار کړی دا پنجاب تیار دی، بلوچستان تیار دی، صرف سندھ پاتې دی. کو دوی تیار کا تیار ہے کہ نیز بخپل پیپل پارٹی دا پارا قبائلی ممبرانو یو جرګه جوړو مو سوال ورته کوچی مونږه ته خپل حق زر تر زر ورکا.
پیر نور الحق وای کله چې په خوانې فاټا د خیبر پښتونخوا صوبه کې زم کېدل نو د سبان یو رب رپو د ورکولو خبره شوی و خو دا خبره پر ریکارډ نه وره وستل شوی. خو د پوینا وسته عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا فند پر ریکارډ باندې راوسته. د پاکستان پارلمان د روان کال په مې میاشت کې د پخوانې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو منځوري ورکړې و. په سواد کې د پرونیو زمینی انتخاباتو غیر رسمي او غیر حتمی نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې د زلو د لسو د تحصیلونو د دو سیټونو څخه واکمن پی ټی آی ګوند شپږ په خپل نوم کړي، عوامي نېشنل ګوند درې، پاکستان مسلم لیگ نون دوه او آزاد امیدوار یو سیټ ګټلی. د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر شیرشاه خان وایي ولس د پاکستان تحریک انصاف څخه مخ اړولی خو د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي سیاسي مشر فضل حکیم وایي د سوات ولس د عمران خان د مفکورې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د ضلعي کونسل لپاره په 250 او د ټاون او تحصیل کونسل لپاره په 230 خالي څوکیو د زمینی بلدیاتي ټاکنو لړکې پرون رای واچول شوې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د دغو نتایجو پایلې به د ډسمبر په 24 خپرېدل پیل شي. د افغانستان د هرات په اوبو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد تیره شپه مشال لړیو ته وویل چې دغه جګړه پرون تر غرمې وروسته شوې ده.
د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د اتو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو سبب شوې ده. په دې نښته کې څلور وسلول طالبان چې غوښتل یې امنیتي ځواکونو ته یو ماین ځای پر ځای کړي وژل شوي دي.
د هرات چارواکي تاییدوي چې په دې جګړه کې یو افغان پوځي هم وژل شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه پریکړه چې د شام نه خپل ټول ځواکونه وباسي د اسرائیلو د هغو هڅو مخه نشي نیولی چې غواړي په شام کې د ایران دایمي حضور مخه ونیسي. نوموړي پرون په یو بیان کې ویل له شامه د 2000 امریکایي سرتیرو د ویستلو پریکړه د دوی دوامداره پالیسي نشي بدلولی. نتنیاهو وایي دوی په شام کې د ایران د پوځي پیاوړتیا د مخنیوي په موخه به خپلو هڅو ته دوام ورکوي او تر هغه ځایه چې لازمه وي دوی به هلته خپل فعالیت پراخوي. د دسمبر په 19 د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکی اعلان چې له شامه خپل ټول سرتیري بېرته غواړي په پراخ ډول مخالفت وشو. امریکایي ځواکونه له 2015 کال راهیسې هلته موظف دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د شامي عربو او کوردي جنګیالیو د ائتلاف ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع وزارت مرستیال پیټریک شناهان د سرپرست دفاع وزیر په توګه نومول دي. ټرمپ د دسمبر په 28 په ټویټر پیغام کې ویل شناهان زیات با استعداده کس دی او هغه به د 2019 کال د جنوري له لومړۍ نیټې خپل کار پیلوي. پیټریک شناهان به د جیمز میتس ځای ونیسي. جیمز میتس د دسمبر په 6 نیټه وروسته له هغې د دفاع وزارت څخه خپل استعفا اعلان کړه چې ولسمشر ټرمپ له شامه د ټولو امریکایي ځواکونو د ویستلو خبره وکړه. دا و تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.13 اخستل کیږي او 109.80 خرڅول کیږي. یو پاوند 104.40 او 115.00 یو ایرو 106.50 او 105.40 یو عرب اماراتو درهم 10.80 او 10.95 یو سعودي ریال 10.90 او 10.15 یو افغاني 1.40 او 1.80 او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری تاکل شوی. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د مالی درغلیو په دوو نورو جوړ شو مقدمو کې خپل پریکړه واوروي. په دغه اړه تازه معلومات درکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سیمې د څلورو هیوادونو د سفر په لومړي پلاو کې نن کابل ته رسیدلی. د چارو یو شنونکی وایي نوموړی ښایي هڅه وکړي د سیمې مشران د افغانستان د روغې جوړې خبرو په اړه په اعتماد کې واخلي.
دغه د افغانستان چې څه منځته خبره راځي اول خو افغانستان اعتماد کې واخلي، ایران او چین او روس هم.
پرون په سواد کې د بلدیتی حکومتونو لپاره په شو زمینی ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند بری ترلاسه کړی دی. د ګوند یو ځایي غړی وایي له دې باوجود چې پرمختیایي چارې لا هم نه دي پیل کړي خلکو باور پرې وکړ. او په جلال آباد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن یو مشر وایي سږ کال ورسره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې ثبت شوي دي.
ټولو قضایاو ته رسیدګي شوې ده. د تیر کال په پرتله باندې تقریبا 7 د ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدونکو تاسو اوریدل چې نن په اسلام آباد کې د احتساب عدالت د هغه هیواد د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د مالی درغلیو په دوو مقدمو کې خپل پریکړه وروي. په دغه اړه موږ ورزو خپل خبریال احمد الله را سره ټلیفون په لیک راغلی دی. هم د اسلام آباد کې د احتساب عدالت د باندې د هغې ودانۍ د باندې ولاړ دی. نو احمد الله ستړی مشي درته وایو او راته ووایه چې دغه پریکړه به څه وخت عدالت دغه کې وړاندې کی واب وروي او یا نواز شریف هم عدالت ته درغلی دی. د دوی نور مخکخان داسې رپورټونه دي چې د مسلم لیگ نون ګوند مخکخان د هغوی د پام وړ شمېر پلویان هم دغلته احتساب عدالت ته درغلي دي او هغوی انتظار باسي چې دا پریکړه براشي او څنګه به وي. نو دغلته حالات څنګه دي؟
باچا صاحب ډیره مننه. بالکل نن احتساب د اسلام آباد احتساب عدالت چې کوم دی هغه د العزیز اسٹیل مل چې کوم په سعودي عرب جده خار دی او دغه شان 15 آف شور کمپنیان چې کوم دي چې کوم ته فلیک شپ انویسټ هم وي د دې په ضد باندې د دې چې کومه اورېدنه وه هغه د سپتمبر په 19 نیټه باندې مکمله کړې وه چې نن به د دغه دواړو قضیو فیصله چې کومه دغه به نن اوري. نو د احتساب عدالت نه بهر که اول زه دا خبر وکم د مسلم لیگ نون د غړو د راتګ او دغه شانتي د نور چې کوم دغه پلویان دي نو دا محل د احتساب عدالت نه بهر په ګن شمیر کې د مسلم لیگ نون کارکونانو نه علاوه چې څومره هم د مشران دي بشمول د راجا زفر الحق یا پخوانی وزیر اعظم شاه قاقان عباسی احسن اقبال خورم دستگیر او داسې نور یو شمیر مشران چې کوم دي هغه د احتساب عدالت نه بهر موجود دي. دوی د سهار تقریبا د نهه بجونه چې کوم دي دوی راغلي دلته موجود دي. فیصله وخت نو خوده لشه خود احتساب عدالت جج چې کوم دي ارشد ملک هغه تقریبا 10 بجو خواوش کومو 10 بجو په دغه احتساب عدالت تر ورسېدو هغه په احتساب عدالت کې موجود دي. خو تر اوسه پورې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دي هغه احتساب عدالت نه دی راوستل شوی. نواز شریف دا خبره دا غی له خوا د کارکونه غلو له خوا دا خبر راځي چې کله اجازه ورکړل شي چې راشي نو بیا به نواز شریف چې کوم دی هغه به عدالت ته راځي او هغه به بیا دغه فیصله هر څه راځي په دغه دوانه قضیو کې نو هغه لپاره به راځي. خدا محل نواز شریف نه درغله خود مسلم لیگ نون کم غړي چې دلته موجود دي نو هغه دا ګیله کوي چې عدالت د دننه چې کوم دی هغه پرې خوده لکېږي. نه دا محل د مسلم لیگ نو څونه چې مخکخان دي هغه به هر ناسي د نه پرې خوده لکېږي چې لاړ شي اولته کوټ ته ورونه وځي او هغه تکینی فیصله واوري. پخوانی وزیر اعظم شاه قاقان عباسی اوس نه لږه شیبه وړاندې میډیا سره خبرو کې هم دا ویله چې نه پوهېږي چې دا د چا آرډر دی لکه د کوم نامه خلک دي هغه خو په عدالت کې دننه ناست دي. خو کوم چې د مسلم لیگ نون غړي دي کوم چې مخکخان دي یا کوم ورکران چې دي نو هغه نه پرېښودل کېږي چې دننه لاړ شي. دا یو عجیبه صورتحال را پېښ شوی دی چې مسلم لیگ نون نه پرېښودل کېږي خو کسان په عدالت کې دننه ناست دي. بلکه د امنیت چکم دی بچا سے باغی هم ډیر سخت تنظیمات چکم دی هغه شوی دی. د احتساب عدالت ته ننوتو دوه دروازې دي. په یو طرف ته مطبوعات چکم دی هغه یو او مخامخ دروازه چکم باندې نواز شریف براوصل کیږي دغه دروازې سره مطبوعات والا دي. خوشحالي دروازه چکم ده نو هغه باندې بکتر بند جاړه چکم دی هغه راوصل شوی دی. اول نه عدالت کې موجود دی دغه شان د مسلم لیگ نون ورکران چکم دی هغه هم موجود دی. خو د زرو نه زیات د اسلام آباد پولیس اهلکار چکم دی هغه د احتساب عدالت خوا شا کې ځای په ځای کړی شوی دی. د دې نه علاوه رینجر چکم دی هغه خدای مکه کته بده په احرام مخه تکیږي نو دا غیر په رینجر هم ځای په ځای کړی شوی دی. نو خو دا محل صرف پولیس چکم دی هغه دغه چکم دی هغه په خپل وکیلی ولې دا
صحیح شو. ډیر مننه احمد الله ول اسلام آباد اوریدونکو څنګه چې متاسو ویل او احمد الله په تفصیل سره دغه حال راکې چې نن په احتساب عدالت کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد مالی درغلیو په دوه مقدمو کې دغه عدالت خپل پریکړه وروي. دغلته د مسلم لیگ مخکخان یو شمیر جمع شوی دي او د پام وړ شمیر ملاتړي هم ورغلي دي. د امنیت هم ځانګړي ګامونه پورته کړل شوي دي. نواز شریف لا وایي چې عدالت ته نه دی ورغلی او د اوس نه لږه شیبه وړاندې په ډان چې کوم د پاکستان په انګریزي ژبه خپرېدونکي ورځپاڼه ده په هغه کې د نواز شریف په حواله یو بیان راغی. هغه ویلي دي چې د ده ضمیر صفا دی، هیڅ درغلی نه دي کړي، د عدالت تزي او خډاډه دی. دی وایي چې هیڅ فکر او غم سره نشته او دغه هم ویلي چې د ګوند د پاکستان او دغه هیواد د خلکو خدمت کړی دی او د ضمیر صفا دی، هیڅ ویره نه احساسوي.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولري او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیو غانې وګوري او پروګرامونه واوري.
اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د څلورو سیمه ییزو هیوادونو د سفرونو په لومړي پړاو کې کابل ته رسیدلې ده. په دغه اړه هم معلومات اخلو. خپل خبریال اکرام الله اکرام را سره ټلیفون پلی کړی. اکرام صاحب، تاسو هم ستړي مشي وایو که معلومات راکړئ چې قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شامود قریشي څه وخت کابل ته ورسېد، تر اوسه چا سره لیدلی دي، او څه ده په دغه سفر د کابل ایجنډا څه ده، چا سره به وویني، په کومو موضوعاتو به خبرې وکړي، چارواکو دغلته څه ویلي دي تاسو ته؟
ډیره زیاته مننه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن سهار د 9 بجې کابل ته راورسید او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړي. نوموړي دا هم وویل چې دوی هیله مندي لري چې دا ور پاکستان په خپلو خبرو کې صادق وي او د خبر پر ځای باندې عملی کارونه پیل کړي او په عمل کې دا هر څه په ډاګه کړي. ویل کېږي داسې چې ښاغلی قریشي به له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري او له دې وروسته به د دریو هیوادونو په سفر باندې ځي چې هغه کې چین دی، روسیه ده او ایران دی. او تر ډیره ویل کېږي داسې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به د افغان حکومت سره په همغږي باندې د افغانستان د سولې په اړه د یوې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو هڅه وکړي، کوشش به وکړي تر څو په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. نو نن دوی تر دې دمه یوازې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني سره کتلي دي او ټاکل شوی چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري.
او دې به قریشي صاحب هم نن دغه ځای په دغه سفر مخته وړي که دغلته په خوشبې ته بني ساري.
او خو دوی خو ویلي چې دا یو ورځنی سفر دی، یعنی په افغانستان کې به د یو ورځ لپاره پاتې کیږي. دا چې شپه به دلته وي که نه وي په دې اړه معلومات نشته.
صحیح شو. ډیره مننه اکرام الله اکرام له کابل زموږ خبریال چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې کوم د څلورو سیمه ییزو هیوادونو د سفرونو یو لړۍ پیل کړې، په لومړي پړاو کې هغه نن سهار د یو ویل چې 9 بجې کابل ته رسېدلی دی، د هغه هیواد له بهرنیو چارو له وزیر سره لیدلی دی. او داسې هم ویل کېږي چې قریشي خای له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سره نسته دا
غلې فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوردونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سلورو د سیمې د سلورو هیوادونو سفر په اړه په دغه موضوع کې به بیا هم پاتې شو. په دغه اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو خبر پاڼه خپره کړې او پکې ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره ملاقاتونو کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. همداراز به د سیمه ییز پرمختیا لپاره چې کوم پروژې دي پر هغې به هم ورسره وغږېږي. د پاکستان کې به د چارو پوهان وایي چې نوموړی ښایي د خپلو دغو سفرونو په ترڅ کې هڅه وکړي چې د افغانستان د روغې جوړې په اړه چې کومې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ نوې خبرې شوې دي او یا هم په دغه موضوع کومې هلې ځلې روانې دي، په دغه کې د دغو هیوادونو اعتماد یا د غي باور ترلاسه کړي. نو پر دغه موضوع د احمد الله رپورټ ورو.
د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان، ایران، چین او روس په سفر دی. د پاکستان د بارانو چارو وزارت پرون د اتوار په مازیګر په خپل خبر پاڼه کې ویلي د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دې دورې مقصد د دې سیمې هیوادونو او ګاونډیانو سره په دوه اړخیزه اړیکو کې استحکام راوستل دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادو ملکونو سره ښې معاشي او سیاسي اړیکې د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او شاه محمود قریشي به د خپل سفر پر مهال د افغانستان او نور ملکونو چارواکو سره په افغان امن عمل هم خبرې کوي. بلخوا هم پرون ښاغلي قریشي په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې د خپل څلورو ملکونو سفر په حق له وویل
جا رہا ہوں افغانستان اور افغانستان
دا وئی زپ دو ورځنی دورہ افغانستان ایران چین او روس ته روان یم او د خپل سفر پر مهال بعد یادو ملکونو مشورولۍ او خارجه وزیرانو سره وینم او ورسره به مختلف موضوعاتو د خبرو نه علاوه مشاورت هم کوم چې په څه ډول په دې سیمه کې امنیت پر ځای کولای شو ځکه چې زه ګڼم که په دې سیمه کې امن او قلاری وي نو دلته د سرمایه‌کاری ډېرې موقع موجودې دي خلک ورسره په روزګار کېدای شي او دا سیمه مخ پر وړاندې تللی شي پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو ایاز وزیر د شاه محمود قریشی د دې څلورو ملکونو د دورې په حق لوایي
ظاهره خبره ده د طالبانو د امریکا د خبره تر چې کېږي او شاه محمود قریشی صاحب که افغانستان ایران چین او د روس دوره کوي دنه غوته ظاهریږي چې همدغه د افغانستان چې څه منځ ته خبره راځي نو د دې دپاره شاید څه تړون کوي چې یاره هسې نه دنه نقصانات ونه رسي ځکه چې اول خو افغانستان اعتماد کې واخلي او ایران او چین او روس هم په کانفیډنس کې اخستل ځکه په کار دي چې دا ملکونه ټول مهم دي
د ذکر دا چې شاه محمود قریشی د دسمبر په 15مه هم کابل ته تللی وو او نوموړي په افغانستان کې د سولې او قلارۍ په حق له شوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
پروند سوات په ګډون د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د بلدیاتی حکومتونو لپاره زمینی ټاکنې وشوې په دغه انتخاباتو کې واکمن تحریک انصاف ګوند بری ترلاسه کړې په دویم نمبر یعنی په سوات کې بری ترلاسه کړې په دویم نمبر عوامي نیشنل ګوند راغلی چې یو ځایي مشر وایي بلدیاتی ټاکنې د حکمران پټای ناکامي په ډاګه کوي خو واکمن ګوند بیا وایي خلک پر دوی اعتماد لري او بیا هم د دوی امیدواران په زیات اندازه کامیاب کړی دي د نیاز احمد خان رپورټ
سوات کې د بلدیاتی زمینی ټاکنو غیر سرکاري نتیجو تر مخه لس د ضلع او دوه تحصیل کونسلرانو کې شپږ سیټونه حکمران پارټۍ پی ټی آی ګټلي په دویم نمبر د عوامي نیشنل ګوند درې پاکستان مسلم لیگ دوه او یو آزاد غړی کامیاب شوی دی په دغه ټاکنو د ضلع سوات عوامي نیشنل پارټۍ مشر شیرشاه خان وایي چې دې نه دا خبره څرګندېږي چې ولس د صوبې او مرکز حکومتونو څخه خپه دي
بلدیاتی انتخابات دا په 25 جولای نه دا درې سمو مشهبات او یو دا الیکشن داغي دا تصویر وشو چې هغه الیکشن کې دندې شو
بلخو د سواد پی ټی آی صدر او ام پی ای په ځل کې موي چې دوی پارټي اوسم د ولس خوخه پارټي ده او د سواد ولس یو ځل بیا خپل رای د عمران خان بدون سوچ ته ورکړي ده
دا خو د دلی پاره او د یارانې دوستانه د خپل پهلوان د رشتہداري وټي خبر نہیں ان شاء اللہ چکسا خل کو قوم سے پیسہ لکڑیا منگ تو منظور تھا منگ کو پیچھے ہمیشہ پا رہا کہ جنگی ہوں او دوله ټولی پالیانی او د خبران بیا هم لک لک شکر دی چې درې میشتو شت کسانو کې مونږ یو خښتم لاندې کې خو دې چې زموږ خلک خوشاله دي یا مونږ به سنور دا کړی مونږ به شروع کوو او د دې نه پته لري چې خلک خپل نه زموږ خبره خدمت دی چې مونږ سپورټ کوي خلک
د سواد دغه لس خالص او کې د ضلع او تحصیل کونسل لپاره منتخب غړو د صوبایي او قومي سملو لپاره تیر عام انتخاباتو کې برغ استو لپاره خالی کړی وي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د اتوار پر ورځ یعنی پروند خبر په لوړګي کې د خبريالانو یو غونډه ته د سیمینار د کمی سملې منتخب شوی غړي وفاقي وزیر او د فاټا ټاسک فورس یو غړي نور الحق قادری وویل چې وفاقي حکومت قبایلی ضلع ته د ان اف سی ایوارډ د برخې ورکولو لپاره خپل هڅې تیزی کړې دي د زیاته کړې چې د ایجنسی فنډ د ختمېدو له وجې پیدا شوي مشکلات په هم دوی هڅو کې چې ژر حل کړي د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره حال را کوي
د موجوده حکومت لخوا د فاټا خیبر پختونخوا صوبه کې په مکمله توګه زم کولو لپاره جوړ شوی ټاسک فورس غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د اتوار په ورځ په لوړګي کې د خبريالانو یوې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وزیر اعظم عمران خان ډېر په کلکه هدایات جاری کړي چې قبایلي ضلعو ته د زر تر زره د ان اف سی ایوارډ برخه ورکړل شي
عمران خان اسد عمر لدا ٹاسک ورکڑے دے فیڈریشن سلور وانو صوبے تیارے کا چے فاٹا لخبل حصہ این ایف سی واٹ کے دا فاٹا حصہ زر تر زر ورکا اسد عمر کی پی کے تیار کرے دا پنجاب تیار دے بلوچستان تیار دے صرف سندھ پاتے دے کو دوی تیار کا تیار ہے کہ نیز بخبل پیپل پارٹی دا پارا قبائلی ممبران یو جرگا جوڑو مو سوال بورت کچھ منگا تا خپل حق زر تر زر ورکا
نموڑی ویل چھ دا ایجنسی فنڈ ختم دو سرا گن شمیر مشکلات را پیدا شوی
تیر زیارت پور از باندے دے کیبنٹ میٹنگ دوی اول نئے کس گوخت آگ پیسو دا پارا چکم دا شہیدان اسکالرشپ دے اسکول اسٹوڈنٹانو دے دا قسم بیمارانو پیسی دی دغه پیسو دا پارا اول نئے کس چلے تقریباً یو نیم ارب روپے وے پاگے کے کیبنٹ کے تیر زیارت پور از باندے ماں اور باندے خبر اوکڑا عمران خان تموئی چا ڈیر وقت ضرورت دے چاہ فوری ریلیز شی او پرائم منسٹر آرڈر روکے چا پہ یو ہفتے کی دننا دننا دا یو نیم ارب روپے ریلیز شی
په دې موخه د فاټا یوت جرګې غړي عدنان شینواری وویل چې دغه اصلاحات به لږ وخت اخلي او موږ هیله من یو چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې پوره زم شي نو ګټې به شروع شي
اوس زړې محکمې ختمول دي او نوې راتلل دي نو په دې کې لږ وخت اخلي خو که موږ وګورو هر سیز د پاره اول آئینی اصلاحات او ترمیم ضروري د ترمیم نه بغیر د پراسس شروع کېدنه دا پروسیس شوای دی دا خامخه وخت تخلی چې هر څه تقریبا 90% مرجر مکمل شوای دی دا 10% چې کوم لائن آرڈر سچویشن دی یا کوم عدالتی نظام ایکسټینشن دی دا پاتې دی
په لوړګی کې د دغه غونډې په وخت وفاقي وزیر نورالحق قادری وویل چې د پاکستان پارلیمان روان کال د مئی په میاشت کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زمکېدو قانوني مسوده منظوره کړې او اوس به په هر حال کې دغه عمل سرته رسی او دغه فیصله څوک بیرته نشي اخیستای خو موږ به هڅه کوو چې د زمکېدو ګټې ترلاسه کړو او د تاوان نه یې قبایل بچ کړو فرهاد شینواری
مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د بلوچستان د روغتیا اداره وایي د کوټې په ځینو سیمو کې ماشومان په لویه کچه له خوار ځواکۍ سره مخامخ دي. د دوی په خبره دا ډېر خطرناکه کچه ده او باید غم یې وخوړل شي. د یونیسف چارواکي به وایي ماشومان د کورنیو یې د غربت له وجې د خوار ځواکۍ له ستونزو سره مخامخ کیږي. چارواکي وایي که د بلوچستان په نورو سیمو کې هم په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ کچه وکتل شي نو کېدای شي هلته هم خطرناک نتایج مخې ته راشي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې د کوټې په نیو کهان او پنجپای تحصیل کې د 40 څخه به تر 50% پورې ماشومان د خوراک د کمښت سره مخامخ دي. د خبره د ماشومان د روغتیا د نړیوالې ادارې یونیسف او د روغتیا د صوبایي محکمې له لوري په یو رپورټ کې سوې ده. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې په نړۍ کې چې چیرې هم په ماشومانو کې 45% د خوراک کمی راسي نو په هغه سیمه کې په کار دي چې سمدلاسه ایمرجنسي یا بیړنۍ وضع اعلان شي. خو په بلوچستان کې دا کچه څلویښت څخه بیانول تر 50% پورې رسېدلې ده. بیا په خاصه توګه د کوټ په ګډون هغه ولسوالۍ زیاتره اغېز لاندې راغلي دي کوم چې دا وخت د وچکالۍ سره مخامخ دي. په دې اړه په کوټ کې د ماشومانو د نړیوالې ادارې یونیسف پروګرام منیجر ډاکټر فیصل شوانی او مشال ریډو ته وویل چې په ماشومانو کې د خوراک د کمښت بیلابیل هیلتونه دي.
دا د دې نتایج مشته دا شوې چې ستاسو په ډیسټریکټ کې داسې علاقې شته داسې کوچنیان دي داسې محلې دي داسې ویلیجز دي چې هلته د مالنیوټریشن سچویشن بیخي زیات خراب دی. بنیادی وجہ دا د چې غربت دی شعور اور آگاہی نست اور ارزای چې خوراک اویلیبل دی اوی د خوراک په فواید یا په نقصانات باندې نه دی خبر چې کوشنی ته کم خوراک اور کوم دی کم نه دی ور کوم د اوبو صورت حال چې دی د خشک سالی صورت حال چې دا ګرد وجوهات چې دی هغه د وجہ سدا سوي چې مال نیوٹریشن سچویشن ډیر زیات خراب دی. اور دا بل چې اٹینشن طلب خبر ادا دا چې دا خود کوټی حالات یا د کل عبد الله یا د پښین حالات.
ډاکټر فیصل شوانی زیات کړه چې په لومړنی پړاو کې دی یوازې په کوټه پښین او کل عبد الله کې سروي کړی دی. په کار دی حکومت په ماشومان کې د خوراک د کمښت په اړه په نورو لسوالو کې هم دا کار پیل کړی. د دې رپورت لمخې د خوراک د کمښت کار ماشومان نه هوازې کمزوري سوي او د تګ را تګ څخه مېرمنه سوي دي بلکې په دوی کې ډېرې د دماغي مازوري سره هم مخامخ دي. په رپورت کې غوښتنه شوې ده چې صوبایي حکومت دې سمدلاسه د صوبې په هغه سیمو کې د ماشومانو د خوراک د کمښت د پوره کولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي چې د رواني وچکالۍ څخه زیاتې اغېزمنې سوي دي.
دا مشال تر سنگوسه.
دا سحر لنه هو دا مخام ترش پگو
په پیښور کې وروډونکو د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
اسلام آباد کې د احتساب عدالت افغاني وزیر اعظم نواز شریف خلاف د العزیزی او فلیک شپ دوسیو کې خپل فیصله نن اعلانوي. عدالت د تیر چهار شنبه په ورځ له کاروایي وروسته خپل پریکړه محفوظه ساتلی وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د خارجه وزیر صلاح الدین ربانی سره ولیدل. ارګ لیک کې چې د افغان ولسمشر او د پاکستان د خارجه وزیر ترمنځ په خبرو کې په دوړخیزو اړیکو د سولې په پروسې او بین الافغاني مذاکراتو خبرې وشوې. د پاکستان وفاقي حکومت په ان اف سي وارد کې قبایلي ضلعو ته د برخې ورکولو لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د فاټا ټاسک فورس غړي پیر نور الحق قدری پرون په لوړګي کې خبریالانو ته وکړه. په سوات کې د پرونیو زمینی بلدیاتي انتخاباتو غیر رسمي او غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي دي چې تر مخې د ضلعو د لسو د تحصیلونو د دوو سیټونو څخه واکمن تحریک انصاف ګوند شپږ خپل نوم کړی او امین نیشنل ګوند درې، پاکستان مسلم لیگ نون دوه او آزاد امیدوار یو سیټ ګټلی. د هرات په اوبو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد تېره شپه مشال لډیو ته وویل چې دغه جګړه پرون تر غرمې وروسته شوې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه چې د شام نه خپل ټول ځواکونه وباسي د اسرائیلو د هغو هڅو مخه نشي نیولی چې غواړي په شام کې د ایران د دایمي حضور مخه ونیسي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع وزارت مرستیال پیترک شناهن د سرپرست دفاع وزیر په توګه نومولی دی. پیترک شناهن به د جیمز میتس ځای ونیسي. نوموړي د دسمبر په شلمه نیټه وروسته له هغې د دفاع وزارت څخه خپله استعفا اعلان کړه چې ولسمشر ټرمپ له شامه د ټولو امریکایي ځواکونو د ویستلو خبره وکړه.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له احمد الله اورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د تیر خالی په ورځ په لاهور کې د پنجاب حکومت سلورزنۍ کارکردګۍ غونډې ته خپل وینا کې وویل اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت له خوا یې پر ضد انتقامی کاروایی روانه ده. نو دوی خو په هیڅ چا څه نوي کیسونه نه دي جوړ کړي، بلکې دا ټولې خو زړې مقدمې دي. د اپوزیشن هر خبره منلی شم، خدا نشي کېدلی چې د احتساب نه یې په شا شم. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم دا بیان صحیح دی چې د اپوزیشن ګوندونو په غړو دا ټولې مقدمې په تیرو حکومتونو کې درج کړي شي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې د اعتدال لار د خپل کړې شي، ځکه چې ملک د وړاندې څخه د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی. نو په داسې وخت کې ټولو لا په ګډه سره ملک د دې بحرانونو نه راوستلو لپاره کار کول پکار دي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانې لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو نه وړاندې بعد کرپشن او احتساب خبره کوله، او په واک کې راتللو وروسته چې کله احتساب یې شروع کړو نو په ځینې خلکو کې مایوسي خوره شوه او دا انتقامی کاروایی بلی. ورسپانه لیکي هر چا چې کرپشن کړي نو اولس هم غواړي چې احتساب دی وکړي شي او لوټلې دولت دې ترې واپس واخلي. تیرو حکومتونو صرف د احتساب ناری وهلي خو عمل یې پرې نه دی کړی. که درغلي کوونکو ته یې سزا ورکړې وي نو ملک بنن دې حالاتو ته نه را رسېدلې. ډان ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا حکومت چې کله د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې د پېښور ریپیډ بس یا چټک بس پروژه شروع کوله نو ویلي وو چې په شپږو میاشتو کې به یې سرته رسوي. بیا یې د روان کال د جولای میاشتې نیټه ورکړه او اوس وایي چې د راتلونکي کال مارچ میاشتې پورې به دا پروژه سرته ورسي. ورسپانه لیکي شپږ کیلومتره اوږده د چټک بس دا پروژه چې د څوکنو نه تر حیات آباد پورې ده، د تحریک انصاف حکومت پرې د لاهور د میټرو بس مقابله کوله، خو وخت پر وخت په ډیزاین کې د بدلون او ځنډ له وجې نه صرف لاګښت یې د 9.5 روپو نه 8.5 روپو ته ورسېدو، بلکې تیر صوبایي حکومت چې په څه ډول جوړوله نو هغه شان هم نه ده. ورسپانه لیکي د پېښور ترقیاتي ادارې تر مخه چې دې پروژې لپاره د ښار د مختلفو برخو نه خواوشه 25,000 ونې وهلې شوي، نو پوښتنه دا ده چې په اربونو روپۍ خرچ کولو او په زرګونو ونې وهلو باوجود دې پروژې له وجې به د پېښور د ټرافیک ستونزه په مکمله توګه هواره شي. پېښور هایکورټ چې کله چیف سیکرټري عدالت ته راوغوښتو او ترې پوښتنه وکړه چې دا یقین دهاني ورکولی شي چې دې پروژې وروسته به اولس ته په راتلونکي کې د ټرافیک په حواله سره هیڅ قسمه ستونزه نه رامخته کیږي، نو نوموړي وینا وه په دې حقله هیڅ نشي ویلی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ګارډین رسپانې ولیکنه وایي برتانیا په پاکستان کې د عدالتونو د هغه نظام مالی مرسته کوي چې پکې د ترهګرۍ په مقدمو کې تورونو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. بلخو د امریکا نیشنل پبلک راډیو د یو پخوانی امریکایي پوځي جنرال په حواله لیکلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د امریکایي حکومت پریکړه بعد افغانستان پر مسله ښه اغیز ونه کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
د برتانی ګارډین ورځپاڼه لیکي برتانیا د یو پټ پروګرام له لارې په پاکستان کې د مرګ سزا ورکولو د عمل مالی مرسته کوي. د دغه پروګرام له لارې په پاکستان کې د مرګ سزا ورکولو او د دې ټول عمل فنډینګ د برتانیې لخوا ورکول کیږي. د دغه سرګند شوو معلوماتو لمخې برتانیا د هغو ولسی عدالتونو سره مالی مرستې کوي چې پکې د ترهګرۍ او نامنۍ د مختلفو پیښو مقدمې روانې وي. د برتانیې حکومت په پاکستان کې دغه پروګرام ته د قانون واکمنی وایي. د دغه معلوماتو لمخې د برتانیې حکومت دا پروګرام په 2018 کال کې پیل کړی وو چې پکې تر اوسه 950 کسانو ته مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي او د ځینو په اړه دا هم ویل کیږي ښایي سمې نه وي. د پاکستان د بشري حقوقو ادارې لخوا د مرګ د سزا په اړه د تفصیل تر مخه د دغه پروګرام له لارې په 2018 کال کې 10 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. دا شان په 2018 کال کې 13 کسانو او په روان کال کې تر اوسه 10 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. بلخوا د امریکا د نېشنل پبلک راډیو مایکل مارټن د امریکایي پوځ د هغه پخوانی جنرال ډیوډ برنو سره یو مرکه کړې ده چې په یو وخت کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشري کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو فیصلې ته څنګه ګوري، ډیوډ برنو وایي دا د هغو ټولو خلکو لپاره یو حیرانونکې خبره ده چې د افغانستان جګړه له نږدې ساري. بل دا چې دا وخت دغه جګړې د ختمولو لپاره سیاسي هلې ځلې هم روانې دي او په داسې وخت کې د نیمایي عسکرو د راویستلو فیصله به د طالبانو سره د مذاکراتو پر عمل ښه اغېز ونکړي. ډیوډ برنو وایي له دې سره به په افغانستان کې د افغان عسکرو کار لا سخت شي او دا شان د روزنې او مشورو په برخو کې به د نړیوالو عسکرو کار هم زیات شي او په سیاسي توګه به دا فیصله د طالبانو سره د مذاکراتو عمل کمزوري کړي. ډیوډ برنو دا هم وایي د امریکایي عسکرو د ممکنه وتلو پر فیصله په افغان جګړه کې شامل اتحادي هیوادونو هم حیران دي او نه پوهیږي چې دې مسلې ته څنګه ځواب ووایي، او زیاتوي دغه هیوادونه دا پوښتنه هم لري چې د دغه فیصلې وروسته باید دوی څه ګام پورته کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,800 کلو هرتز.
د فرانسې ولسمشر وایي له شامه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړې د خواشینۍ کړې ده. ایمانوئل مکرون د دغه تصمیم له کبله پر امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ انتقاد وکړ. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له صالح محمد صالح اور.
د فرانسې ولسمشر وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر وروستۍ پریکړه په ژوره توګه خواشینی دی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب یې کړې ده. ایمانوئل مکرون پرون یک شنبه په چات کې یو خبری کنفرانس ته وویل، ټول متحدان باید یو او بل ته د باور وړ وي. ښاغلی مکرون د چاد له ولسمشر ادریس دیبی سره په ګډ خبری کنفرانس کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وستایه چې د یو نیم کال په موده کې د باور وړ شریک وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون زیاته کړه، زموږ د امریکایي متحدانو د موضوع په اړه به ووایم چې په سوریه کې د دوی د پریکړې په اړه سخت خوشینه یم. غواړم د امریکا د دفاع وزیر جنرال ماتیس او د هغه د هغو څرګندونو قدردانۍ وکړم چې د خپل استعفا له پریکړې سره هممهاله یې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شنبه د خپلې پریکړې په دفاع کې خپله خبره بیا تکرار کړله چې ګواکې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له ماتې سره مخامخ شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ د پریکړې له کبله تیره پنجشنبه استعفا وکړه. تر دې دوی ورځې وروسته د داعش پر ضد د امریکا د تشکیل سوي نړیوال ائتلاف لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي بریت مک ګورک هم استعفا وکړه. ګڼو پوځي رهبرانو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره خیانت وي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د دوغو جنګیالیو ملاتړ کاوه، خو ترکیې هغو سیمو ته د داخلېدو خبرداری ورکړې چې د کورد ډلو په کنټرول کې دي. انقره وایي دغه ډلې په ترکیه کې د کردانو له بیلتون پالو سره ارتباط لري. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اړه د فرانسې او جرمني په ګډون د ناټو نورو متحدانو هم اندېښنه ښوولې ده. دوی ویلي په ناڅاپي ډول د امریکا د جهاد دغه بدلون به د داعش په وړاندې روانه مبارزه په خطر کې واچوي. داعش ډله د سوریې له زیاتو برخو ایستل سوې ده، خو لا هم پر ځینو وړو ساحو ولکه لري.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې اسد الله خالد او امر الله صالح د دفاع او کورونه چارو وزارتونو د سرپرستانو او نمائندانو په توګه معرفي کړل. د ولسمشر معنی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یکشنبې په ورځ وویل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې چې خالد او صالح د اعتماد رایه د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته وپیژني. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیشن دغه ګمارنې پر ځای بولي، خو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي د یادو دوو څیرو په معرفي کولو کې سیاسي مسایل هم په نظر کې نیول شوي وي. د موضوع تفصیل له واصل وسال اورو.
له افغانستانه د 2000 امریکایي عسکرو د وټو پاړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له پریکړې سره هم مهاله ولسمشر محمد اشرف غنی، اسد الله خالد د دفاع او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارتونو د نوماندانو په توګه معرفي کړل. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې خاغلی خالد او صالح به د ولسی جرګې له لوري د اعتماد د رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د ولسمشر مانی د اعلامیې له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې، سو خغلی خالد او صالح د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون رئیس نصر احمد غوریانی وایي چې اسد الله خالد او امر الله صالح په امنیتي برخه کې ښه تجربه لري چې د په خبره باید ژر تر ژره یو لړ اصلاحي چارو ته ملا وتړي.
هر دو تجربه خوبه دارن، انشاءالله که بتانم بهتر
چه وای دوی خط تجربه لري او په دهیله چې وشي کوله جنگ په خطوګه مهار کړي او خه قومنده ولرو، سو وشو کوله لشتو جنجالونو او نورین نه بهر شو. دوی باید د زینو استخباراتي برخو امنی قومندانانو او زینو قلوردوګانو په اړه تصمیم ونیسي، ځکه پرته له یو دوه ولایتونو د نور ولایتونو د قلوردوګانو قومندانان کمزوري دي. د دفاع وزارت نوماند اسد الله خالد په تیر حکومت کې د قبایلو سرحدات د وزیر، د ملي امنیت د رئیس او د کندهار او غزنی ولایتونو د والی په توګه دند تر سره کړی. خغلی صالح هم د حمید کرزی د حکومت په دوره کې سو کاله د ملي امنیت د رئیس په توګه کار کړی او په اوسنی حکومت کې هم د لنډې مودې لپاره په امنیتی سکتور کې د اصلاحاتو په چارو کې د دولت د وزیر په توګه دند تر سره کړی ده. خغلی خالد او امر الله صالح دوه هغه سری دي چې د پاکستان ضد سیاست په لرلو هم پیژندل کیږي. په ورته وخت کې د امنیتی چارو کارپو بریاریز وایي چې اسد الله خالد او امر الله صالح د امریکا سره ښه کاري مخینه لري او ممکن د دوی په ګمارنه کې سیاسي اړخ هم په نظر کې نیول شوی وي.
دا دواړه کسان امریکا سره کار کړی دي، په دې لحاظ باندې کېدای شي چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او یا د امریکایانو د ښه توجه مهراکونه وګرځي. زه فکر کوم تر دې لپاره پرې دا ګمارنې چې سوي دي سیاسي اړخونه لري.
د ارګ پیلامې کې د دفاع د پخواني وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو د پخواني وزیر ویس احمد برمک د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوي. که څه هم په ځینو برخو کې د دوی لخوا شوي کارونه ستایل شوي دي، خو په افغانستان کې د نامنیو د پراختیا له امله د ملي شورا یو شمېر غړو عوامو خلکو په ښاغلي بهرامي او برمک انتقادونه هم کړي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی کی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا جاری کړل شو په خوانیو لیکونو او یادښتونو کې راغلي چې په افغانستان کې د پخواني شوروي يرغل پر مهال د واشنگتن تر ټولو لوی هدف شوروویان له افغانستانه وستلو، نو ځکه په پاکستان کې د اټومي وسلو په جوړولو او په دغه چارو سترګې پټې کړې وي. پر دې موضوع ډان ورسپانې یو لیکنه خپره کړې چې مهم ټکی یې له منور شاه اورو.
د امریکایي قانون تر مخاله ډیر شو کلونو ورسته خوفي اسناد په ډاګه کول کیږي چې پترس کې یې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت په دې ورسته یو کې یو شمېر لیکونه او یاداشتونه خبره کړې دي. په دغه کې د 1904 تیم کال د اگست د شلمې نیټې په یو ریپورت کې راغلي واشنگتن ته معلومه وا چې پاکستان اټومي وسله جوړوي. د ډان ورسپانې د لیکنې تر مخه د امریکایي خفیه ریپورت وای د ولسمشر ضیاءالحق لخوا ورته په بیا بیا باور ورکول کیږي چې هیواد یې نه د اټومي وسلو جوړولو اراده لري او نه هم د دې کار لپاره وسایل او استعداد لري، خو امریکایي استخباراتي معلومات څرګندوي چې پاکستان د قوي اټومي وسلو جوړولو لپاره هر ډول هلې ځلې جاري ساتلي دي. دا ریپورت مخکې لیکي چې په دې حالاتو کې واشنگتن دوه لارې لري. یو یې دا چې پاکستان اټومي وسلې جوړولو ته پریږدي، په دې کې د اسلام آباد پر ضد د امریکایي کانګرس لخوا اقدامات یقیني دي، او دا اندېښنه هم شته چې هند د پاکستان په اټومي مرکزونو وار لمخه حمله وکړي. د دې ترڅنګ به د اټومي وسلو د خورېدو د مخنیوي په اړه امریکایي اقدامات هم د پښتنو لاندې راځي، او دویمه لار دا ده چې له اسلام آباد سره امنیتی اړیکې غوسی کړي، نو د دې په نتیجه کې به په افغانستان کې د شورویانو خلاف مزاحمت کمزورې کیږي چې په جنوبی ایشیا کې د امریکا اوږدمهاله ګټو ته زیان رسوي، او پاکستان به هم فکر وکړي چې نور هیڅ له لاسه نه ورکوي، نو ځکه به د اټومي وسلو جوړولو ته دوام ورکړي. دغه خفیه ریپورت لیکي چې امریکا په دې کې هر یو لار اختیار کړي، نو په بهرنۍ تګلاره کې به له ماتې سره مخ کیږي. د امریکا د بهرنو چارو لخوا خبر کړل شوی دا خفیه ریپورت په اخر کې لیکي واشنگتن په دې امید له پاکستان سره د خپل امنیتی مرستو جاري ساتلو لار غوړه کړه چې ممکن ده پراتلونکي وخت کې پاکستان په خپل د اټومي وسلو جوړولو نه لاس پسر شي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی په داندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هری نه یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن چارواکي وایي د 2013 کال پیله ورسره تر دې دمه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 244 پیښې ثبت شوي دي. دوی په خبر دا شمېر د تیر کال دغو پرتله زیاتې دي. له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په لرو پرتو سیمو کې د پوهاوي د کچې د کموالي او قانون ته د نه لاسرسي له امله د ښځو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی موجود دی. پا په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مشره صبرینه حمیدی وایي چې سکل ورسره د ختیځو ولایتونو څخه د ښځو پر وړاندې 214 پیښي ثبت شوي چې د تیر کال پر تله پکې زیاتوالی راغلی دی. نوموړي وایي
2013 او 2019 مالی کال د شروع نه تر دې دمه پورې 214 نورده د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایا د بشر حقوقو خپلواک کمیسون جلال آباد سیمه ایز دفتر سره ثبت شوي دي چې دغه ټولو قضایاو ته د مختلفو میکانیزمونو نه په استفاده باندې رسیدګي شوې ده. خو ځینې قضایای چې مثلا مدني دوي دي هغه په محاکمو کې د قانوني پړاو لاندې دي. د تیر کال په پرتله باندې تقریبا سب د ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی، ځکه تیر کال موږ 190 مورده لرل.
صبرینه حمیدی زیاتوي چې سږ کال د دوی له کمیسون سره د میرمنو د قتل 15 پیښې ثبت شوي چې اته پکې ناموسي وژنې دي.
په مجموع کې 15 مورده د قتل قضایاوي دي د میرمنو په وړاندې، چې د دې کې 8 مورده په ننګرهار ولایت کې دي. په 8 موردو کې 3 مورده چې دي د میرمنې د جګړې قربانیانې دي، همدارنګه 8 مورده په کې د ناموسي وژنو قضایا دي.
دا چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه څه دي، د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صبرینه حمیدی وایي
د نامنې پراخوالی یو علت دی. مثلا اقتصادي فقر د دې بیل علت دی، فرهنګي فقر د دې بیل علت دی، د ناوړه دودونو تسلط یو د عوامل او اسباب نه کېدای شي، د پوهې د کچې ټیټوالی، د کورنۍ ځینې غړي په احتیاط باندې اخته دي، د قانون د حاکمیت ضعف په لرو پرتو سیمو کې څرنګه چې لازمه ده هغه میرمنې نشي کولی چې هغه عدالت ته لاسرسی پیدا کړي او د دوی قضایاو ته رسیدګي ترسره شي.
صبرینه حمیدی زیاتوي چې په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د نظارت او بررسۍ له څانګې سره د نارینه وو لخوا هم 138 شکایتونه ثبت شوي چې اکثره پکې د ملکیت د نقص پیښې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په خوست کې د شیخ زاید پونتون چارواکي وایي سکه له یاد پونتون څخه نږدې 1,500 تنه فارغ شول چې وبخې 450 یې ښځې او نجونې دي. دوی وایي یادو مسلانو د کرنې، طب، انجینرۍ، ښوونې روزنې، شریعتو، حقوقو، اقتصاد، ژبو، ادبیاتو، ټولنیزو علومو، کمپیوټر ساینس او ویټرنری په پوهنځیو کې لوړې زده کړې کړي دي. په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون تر څنګ 4 د لوړو زده کړو او 10 د نیمه لوړو زده کړو مسلکي انسټیټیوټونه فعال دي چې زرګونه مسلان پکې زده کړې کوي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي چې سکال د یاد پوهنتون څخه نږدې 1,500 محصلان فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. د یک شنبه په ورځ د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهندوی عبدالخلیل افغانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد پوهنتون کې د زده کړو د ښه کیفیت له کبله محصلان له لازمو علمي او مسلکي وړتیاو برخمن دي او دوی هیله لري چې ډیری به حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې رسمي دندو لپاره جذب شي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس د سکال د فارغانو په باب وویل
سکل شزایت پانتون 1,492 تنه محصلین جامع ته د خدمت په مخه وړاندې کړي دي چې د هغې جملې څخه 459 محصلین دي. فارغین چې کومه دي په هغې کې زراعت، طب، انجینري، ښوونه روزنه، شریعت، حقوق، اقتصاد، ژبه، ادبیات، ټولنیز علوم، کمپیوټر ساینس، ویترنری شامل.
عبدالخلیل افغانی زیاتوی د زده کړو او تحصیل پر مهال شیخ زاید پوهنتون یو شمېر محصلان کاری زده کړو لپاره ځینو حکومتي ادارو ته معرفي کړي چې په دې کار سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکانات ډېر شوي دي.
دوی کار هم زده کوي او د دوی سره یو شناخت هم پیدا کېږي. د همدغه شناخت په نتیجه کې چې هلته کله بستونه اعلانېږي چون دوی عملي زده کړې کړي په هغه ادارو کې د کار سره بلدتیا موندلې وي نو دوی ته بیا د جذب امکانات پیدا کېږي.
په پوهنتونونو کې یوه بله مهمه مسله په خپله د استادانو د ظرفیتونو او علمي کچو لوړول دي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس وایي
15 د مختلفو پوهنځیو استادان چې کومه دي هغه د هېواد دننه او د هېواد نه بهر د ماستری او دکترا په پروګرامونو کې مصروف دي.
بل لوري ته یو شمېر کتونکي او د نظر خواندان د ټولنې په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د لوړو زده کړو تحصیل او تعلیم د ډېرېدو ټولنیزې اغېزې مهمې بولي او وایي چې په دې سره ولس کې ښکاره فکري، ټولنیز او کلتوري بدلون راغلی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل احمد جاوید شکیب وایي
په مثبتو تاثیراتو کې موږ ویلی شو چې اول یو ستر فکری بدلون یې دلته رامنځته کړی، دویم مهم بدلون یې دا ده چې خلق تحصیل ته او تعلیم ته تشویق شوی دی، دریم دا چې د خلکو د کلتور سطحه اوچته شوې ده. له دې سره همدارنګه دغه کوم کسان چې له دې ځینه فارغېږي له پوهنتون نه دوی خپلو کلیو ته ځي، اولته په کلیو کې خلکو ته یو مثبت پیغام وړاندې کیږي.
یاد دیوی د خوست شیخ زاید پوهنتون ټول شپاړس پوهنځي لري. په یاد پوهنتون کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه د 323 خزینه محصلانو په ګډون خواوشا 8000 محصلان په تحصیل بوخت دي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
په پیښور کې نومیالی هارمونیم غږون کې او موسیقار استاد نذیر ګل د موسیقۍ د زده کړو مرکز یا اکیډمي لري. زمونږ خبریال رابعه اکرم خان دغه اکیډمۍ ته ورغلی او دا فیچر رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د پیښور د موسیقۍ په اکیډمیانو کې یو اکیډمي چې یو استاد پکې د موسیقۍ ابتدایي زده کړې زده کوونکو ته ورخایي. په دې کې د هر عمر زده کوونکي دي، ځینې خپل شوق او ځینې خپلې پیسې د اکیډمۍ ته راوستي دي. پیښور ښار ځینې وړې د موسیقۍ اکیډمۍ لري، خو خیبر پختونخوا کې د موسیقۍ منل شوي استاد نذیر ګل دا اکیډمۍ په دې کې د ټول نه جدا ده چې پکې د موسیقۍ د یوې اله زده کړې نه ورکړې کېږي، بلکې د سندرو، باجې، رباب، تبلي، شپېلې او د کلرینټ زده کړې هم ورکړې کېږي. حضیر صاحب د اکیډمۍ کې شپاړس زده کوونکي دي چې پکې څلور جینکې هم دي. رباب غږون کې غفران دی چې د پیښور اوسیدونکي دي او خپل کاروبار لري، خو د وړوکوالي شوق له وجې رباب زده کړې. دی وایي چې په وړوکوالي کې ورته له کوره اجازت نه و، خو په خپلو خو ودرېدو په سکور لخوا ورته اوس څه نه ویلې کېږي.
دنیا غلط کارونه نه پیسړی یو خوا ته کنه، یا اوس فضول ناسته، یا داسې بل چا سره، یا یو خوا بل خوا نه، دا خپل رباب سره شوق دی. بس یو خوا ته ناسته ریکسل به کوو، پریکټس کوو.
پاکستان او بیا په خاص توګه خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ له وجې د ژوند هر برخه متاثره شوې وه. د موسیقي شعبې ته هم نقصان رسیدلی وو او نه یوازې ځینې هنرمندان له خپلو سیمو تللي وو، بلکې کاروزګار به یې هم نشو کولی. خو تبله وهونکی سلیم وای چې حالات اوس هغه سي نه دي چې څو وخت به یوازې په بیټکونو کې محفلونه کېدل.
کورونو کې وو اکثر له بداسې مرګره فکر را چې کمرې کې پروګرام بار به مونږ نه کول. سوس هو زور ازو او سالات ماشاالله ډېر ټیک شوی، خو صحیح بس وسا خبر نشته دې کې اوس الحمدلله ډېر خوشاله.
د بی ای سی زګونکو شارمان په وینا چې د سندرې سکرې لپاره د خپل پلان نه پټ راځي، خو مور خويندو او ورونو ته معلومه ده. د خپل کې سکوي چې یو وار اسکول کې په سندري انعام ګټلې وو، خو پلار ته یې لیرې نشو ویلې. د زیاتوي
سنگران هم کتل، خاص دا بریالي سمدی ډی ورورم ارون بچا سیف کنه، دا غي مخان ته هم نصیب دي څه پته لګي ورسونه رسفو شوق هم ډیر زیات غټار مانم. دا سی ته قام پنکاران نه یو، زما شوق نو لګ دغه مشکلات شته، لکه سو کوئی کا وسو کوئی مکا کور کې ورته پته دی ورس زیات دغه دی وی مکا ور بار خلک بس ونزم چې زه تاسو به خلکو بار خلکو ته ګوره کو خپل ځان نه وړ هی پختو کې دا دغه بد ګڼ لیکي ګو دي تاسو پک کته لیکي ګو دا انداستو سوجونه.
دا د شپېلې غونډې یو د موسیقي آلوي چې مسرت د سکرې لپاره د پاره چینار نه راوستي دي. مسرت خواهش لري چې یو ورځ په دې پغټو پروګرامونو کې لنور موسیقارانو سره دا غږوي.
یو استاد او د نومونګه کلیوالو
نغی به غول نو بس هغه ورو ورو شاخ پیدا شو که بیا مونږه کوشش دا وکړو چې پیښور ته استاد ته راو.
استاد نصیر ګل د اکیډمي شاخوا 12 کال وړاندې جوړه کړې وه او تر اوسه پورې د اکیډمۍ کې زده کړې ورکولو نه علاوه وږمې ماجبینی ناصر اقبال ګلپاڼي غزاله جاوید وصال خیال او خالد ملک غوندې نورو سندرغاړو ته تربیت ورکړې. خو استاد نصیر ګل خفګان لري چې خپلو بچو کې چا دا هنر زده نه کړو.
یاره د بده مرغه زما یو زویم دا کار نه کوي، هغوی بس خپل سرکاري جاب کار کوي، کارونه کوي، سلور زامن مې دي او بس هغوی خپل لکه ورته وایي دا زما یاران زه خو لکه په خپله ډېر غریب سړی یم او ډېر عجز سړی یم، خو چونکې زما ملګري زما دوستان زما یاران ډېر لوی لوی عہدو باندې دي، ډېر لوی لوی خلک دي دلته ماته راځي، خو هغوی ورته وایي چې یاره تاسو زده کوي یو نیم تن پکې زده کوي، که تاسو مثال دا پلار مړ شو ستاسو فن ختم شو، نو زما بچی بس زده کړې نه دي او نه زده کوي، خو دې سره شوق نشته.
استاد نصیر ګل په وینا چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته په سرکاري کچ د یو اکیډمۍ جوړولو تجویز ورکړیو پسې چې لا تر اوسه غور نه دی شوی، خو دی وایي چې د غونډې وړې اکیډمۍ به د سوبې لپاره ښه هنرمندان مخې ته راولي.